ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده چې د زمري اتمه او د جولای میاشتې 9 کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د افغان کډوالو د ستنیدلو د 15 کلن ستراتیژیک پلان په پلي کېدو کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې په جرمني کې په دې بحث روان دی چې هغه افغانان چې په جرمونو تورن دي بیرته افغانستان ته ولیږي او کنه. لدی ور اخو په کابل کې د اروپای ټولنې ماموریت په افغانستان کې د اوبو د بحران پر ډیریدو اندېښنه خوده. او ویلي دي چې پوچکالی، ککړتیا او د اوبو بې باک استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواخي. قدرمن لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو په همدغو دوو موضوعاتو میلمانه رابللې دي. زه احسان الله ربزی یم. په لومړی هم پام وکړئ د نن ورځې څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت وایي چې د حکومت ریاستي وزارت سیاسي چارو مرستیال مولوی عبدالکبیر دی او پلاوی په مشه د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی دی. خاغلی فطرت وایي چې د طالبانو د حکومت دغه پلاوی به ایران ته په دې 3 ورځنی سفر کې د مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره هم د دوه اړخیزو ناستې ولري. ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې ټاکل شوی چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسم به د سه شنبه پر ورځ د مازیګر په 4 بجو ترسره شي. د طالبانو حکومت افغانانو ته د هند له خوا د ویزې د ورکولو د بهیر د پیل په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جسوال د څرګندونو هرکلی کړی دی. دا طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې هیله هودلې چې هند به افغانانو ته د ویزې ورکولو لړۍ ژر پیل کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جسوال په نوې ډهلي کې یوې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا د عملیاتو د چارو مشره افغانستان ته تللې او وایي په افغانستان کې د بشري بحران سنبالولو لپاره همغږو هڅو ته اړتیا ده. د اوچا دغې مشرې ویلي د اقلیم بدلون او ایران او پاکستان څخه په ډله ییز ډول د افغان کډوالو ستنېدلو ته په کتنې په افغانستان کې وضعیت د سنبالولو او د روانو اړتیاو د پوره کولو لپاره همغږو هڅو ته اړتیا ده. اوچا په افغانستان کې د مرستو رسولو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو په ستنېدلو کې د زیاتوالي له امله په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخ شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه وزارت د سرپرست له قوله ویلي چې د کډوالو مسله یو بشري مسله ده او په کار ده چې کډوالو سره مرسته هم د بشري اړتیاو په اساس ترسره شي. په همدې حال کې جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه هیواد په لومړي وزیر د یو شمېر افغان کډوالو بیرته ستنولو له امله نیوکې کړې دي. د کډوالو پر روانو ستونزو د خبرو لپاره له بن د افغانستان د معلوماتي مرکز یا افغانیک مشر ښاغلی یحیا وردک او له استانبول د کډوالو کونو فعال هاغله واحد امینی پر اسکایپ را سره دی. دواړه ستړي مشه په خیر راغله. وردک صاحب، اول لتاسو په پیل کړو، جرمني کوم کډوالو باسي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د جرمني په لومړي وزیر نیوکی کړی؟
سلامونه. په ورسته یو میاشتو کې په آلمان کې دلته دوه درې ډیره بعد پیښه جرمونه د افغان کډوالو لخوا وشول چې په دوه کې حتی یو جرمنی پولیس هم ووژل شو. د دین وروسته احزاب او ټولنه تر یو شوکلان راغله او دوی ورو ورو په دغه فکر کې شول او دغه نظریات خلکو او سیاستمداران او حتی لومړی وزیر او د داخلي وزیر وویل چې هر هغه کډوال ولاو کدی سوریه او افغانستان څخه وی چې په آلمان کې دیموک قوانین نریاته رعایت کوي او جرم کوي، غټ جرم کوي، هغه باید خپل هوادو ته یعنی سوریه یا افغانستان ته واستول شي. البته د ډیر کم خلک دی او دا یو وړاندیز یا یو نظر دی، تر اوسه پورې عملی اقدام نه دی شوی.
او ورته سه ویره دا د چزيني د کډوالو فعالین په دې باور باندې چې په دې بهانه به ډیر داسې نور افغانان چې مثلا یای کی سونه نه دی اپروف شوی یا مثلا نور ستونزې لري، هغه به هم افغانستان ته ولي ګل شي.
دا به وخت وخی د اگست 2021 کال راهیس تر اوسه پورې افغانستان ته هیڅ افغان کډوال د آلمان نه او د اروپا د اتحادیه نه نه دی استول شوی. اوس د دغه واقعیات وروسته دوی د یو څه نظریات وړاندې کړي دي چې هماغه د خپل حکومت د شین ګوند غړي د بهرنیو چارو وزیر حتی رد کړی دی او نور سیاستمداران هم سل په سلو په دې نظر نه دي چې واستول شي او عملی جنبه هم نه لري، ځکه چې دوی ویایي ځنې د بشر د حقوقو مدافعین او ټولنې ویایي چې دوی کېدای شي هلته په دغه هیوادونو کې مسؤون ژوند ونه شي کولای، ژوند او ازادي یې په خطر کې وي.
واردک څه فکر نه کوئ چې د جرمني لومړی وزیر ډلې یا پارټۍ ټاکنې ګټلې دي او هغه په همدې باندې ډېر مشهور دی او د پالیسۍ په جوړولو تطبیق کې پوره لاس لري، تاسو څنګه وایئ چې ممکن دا ډېر زیات عملي نه وي؟
سیده په آلمان کې په د وروستیو ډیر شو کلو کې همیشه سیاستمداران په کډوالو باندې ډیر بحثونه کوي، دای یو خوا ده بل خوا ده. د آلمان قوانین د سویي هر هغه ولو که مجرم هم وی که واسطه ولشی یو هیواتا او الته د ژوند په خطر کې وی دای د تا صدمه ورسول کیږي، دغه سه نور لوایح او قوانین شته دي چې بیا یې نشي استولای. دا یو مشکل دی. بل مشکل دا دی چې افغانستان او آلمان اوس ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، راسن یې هلته نشي استولای په تیاره کې. او که څه هم آلمان حکومت اوس غواړي چې د ځینو شاوخا هیوادونو څخه لکه ازبکستان سره خبرې روانې دي چې دوی یو ځل د آلمان نه ازبکستان ته بیا ازبکستان هلته واستوي.
مننه واردک سمنه. امینی صاحب، تاسو هم خبر است طالبان وایي د افغان کډوالو د ستنېدلو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی، د کډوالو لپاره دا څومره ښه خبر کیدی شي؟
سلام ټولو ته. هر ځوان موهر کورنۍ غواړي چې په خپل هیواد کې ژوند وکړي، خو په هغه شرایطو کې چې هغه کوم حقوق انساني حقوق دي هغه ورته مهیا شوي یا ورته برابر شوي. طالبانو ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی، خو مونږ نه ګورو دغسې. یو څه مونږ نه دي اورېدلي چې هغه کوم کسان چې د بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي، د مهاجرت شپې ورځې تېروي، او هغه بیرته ستانه شوي دي، په دغه پروسه کې شرکت کړی دی او بیرته افغانستان ته تللي دي. زیاتره یې بیرته خپلو کومو مملکتونو کې چې اوسېدل هلته بیرته ستانه شوي دي، او نه غواړي چې په دغه شرایطو کې په افغانستان کې ژوند وکړي. همداسې ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې شته. داخلي کډوال تر اوسه خپل ځای ته بیرته نه دي رسېدلي، یعنی هغه کوم شرایط چې باید هلته برابرې د ژوند کولو، د درس د زده کړې، همدغسې د کار کولو، هغه تر اوسه هغسې نه دي برابر شوي چې تقریبا 10 میلیونه افغانان په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي، چې نیمایي د دې تقریبا چې د ډېر سخت کډوالۍ ژوند سره مخامخ.
امینی صاحب، طالبان د افغان کډوالو د سندو 15 کلن ستراتیژیک پلان په پلي کېدو کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. که ملګرو ملتونه همکار شي، دا به د راستنیدونکو ستونزې کمې نه کړي؟
عربزه صاحب، دغه همکاري تر یو حده پورې کېدای شي، اما کله چې دولت رسمیت شناسي نه وي او دولت په رسمي توګه باندې ملل متحد سره او نورو دولتونو سره لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله اړیکې ولري ډیپلوماتیکي، نو دغه به بې ګټې کاري یا به ګټه به ډیره کم وي، یا هغه کوم کومک چې د ملل متحد دخوانه کېږي، هغه کوم نظارت چې کېږي، هغه به ډیر کمزور وي او په ډیر لږ شکل باندې وي. نو زه فکر نه کوم که دا ډیره ګټه وکړي او ډیر افغانان بیرته ستانه شي افغانستان ته په دغه پروسه کې.
مننه واردک صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو کمشنرۍ تر څنګ ځینې نورې ادارې هم د کډوالو رسنیدو په برخه کې لکلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. څنګه کېدای شي چې تر اوسه پورې د کډوالو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه وي او طالبان دې اوس جوړ کړی وي؟
زه خپل په څو غونډو کې موجود وم چې دلته په اروپا کې او حتی د ارک سره هغه په آنلاین توګه خبري اترې کانفرنسونه شوې دي. هغوی د دیاسپورا ستراتیژیک پلان تر نامه لاندې د جمهوریت په وخت کې فکر کوم 2019 په دغو کلونو کې و چې هلته په دې باندې کار وشو، او موږ من حیث دلته د کډوالو نمایندگان په هغو کې خپل نظریات وړاندې کړل. البته دا د کډوالو تنها راستنیدونکي یوه برخه ده، د اروپا نه یو لنډه برخه ده، لکه نور هیوادونه افغانستان باید د کډوالو ستراتیژیک پلان او فکر ولري، ځکه چې کډوال ولو که په خارج کې اوسیږي، په آلمان کې 15,000 خلک دي، دوی کولی شي ډیره مرسته د خپلو هیوادوالو سره وکړي، لکه چې هلته پیسې ولیږي او یا نورې مرستې هلته د غریبو بېوزلو خلکو سره کېدای شي.
دغه ستراتیژیک پلانونو تطبیق د دې سره چې مثلا نړیوالې ټولنې باید پکې داخلي وي، څومره هلته واکمن هم مسؤلیت لري چې دغه پلان د تطبیق لپاره، او آیا دغه وړتیا اوس په افغانستان کې په طالبانو کې شته چې دغه ستراتیژیک پلان د دوی د طرف نه تطبیق شي؟
ما دغه نوی ستراتیژیک پلان یا خاکه تر اوسه پورې نه ده لیدلې، نه مې دلوستې، نو ځکه زه خپل نظر په دو کې نشم ویلای. خو دغه ستراتیژیک پلان لکه تاسو چې وویل چې د په دو برخه کې چې نړیوالې ټولنې کار کوي، او بل هم دغه افغانی ټولنې چې دلته هر ورځ د افغان مهاجرو سره کار کوي، کیدای شي د هغوی سره شریک شي او د هغوی نظریات او مشورې هم واخستل شي. چې
مننه وردک صاحب. امینی صاحب، د ځینی د کډوالو د حقونو فعالان په دې باور باندې دي چې د ستراتیژیک پلان د تطبیق لپاره یو څه داده شي، مثلا کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، د دوی امنیت، کار، تعلیم، صحت، دغه باید هلته واکمن چارواکي یا طالبان تر سره کړي. تاسو چې په ترکیه او ایران کې د کډوالو سره ډیر زیات په اړیکه کې، دا اندېښنه څونه پر ځای ده؟
بلې، کوم کډوال چې په ایران او په پاکستان کې خصوصا او په ترکیه کې ژوند کوي، هغه هیڅ کلم په دغه ډول شرایطو کې چې هلته ورته کوم حق او حقوق نه دي برابر شوي، د کار زمینه نه ده مساعده شوې، همدغسې د تعلیم زمینه ورته نه ده مساعده شوې تر یو څه حده پورې. د امنیتي ستونزې دي، ځکه زیاتره ځوانان په تیر دولت کې په امنیتي ادارو کې کار کړی دی، همدغسې سیاسي او امنیتي ستونزې لري، نو د دې په وجه باندې نه غواړي چې بیرته په دغه ډول باندې ستنه شي. ولې نه، طبعا هر افغان او هر کورنۍ افغانه کورنۍ غواړي چې په خپل هیواد کې ژوند وکړي، خو په هغه حال کې، په هغه صورت کې چې هلته یو اداره موجوده، یو هغه اداره موجوده چې دیر بیرته ستنیږي او دیر دغه کوم وادي چې ورکړ شوې دي، یا کوم دغه ستراتیژیک پلان چې تاسو یادونه وکړه، د دینه نه دي خبر، نه په ایران کې، نه افغانان خبر دي، نه په پاکستان کې نه خبر دي چې دا څه ډول یو پلان دی او څه ډول یو زمينه سازي شوې ده. نو یو پکار دا چې هلته کوم افغانان دي او تماسونه ورسره مونږ لرو یا زمونږ کورنۍ دی، هلته باید هغه دا یو واضح مثال وړاندې شي او په دې باندې پوه شي چې و دلته څه مشکل نشته، نو به کولای شي ټول افغانان لاړ شي. نو تر اوسه پورې دغسې یو څه مونږ نه دي لیدلي.
امینی صاحب، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله، په ایران او ترکیه او پاکستان کې کډوال په دې وروستیو کې ډېر زیات خبرونه داسې راځي چې په ایران کې ځینې افغان کډوال وهل شوي، ټکول شوي او پر زور افغانستان ته شړل کیږي، د دغه ستونزو حل څه دی؟
ګوره، دا کوم ستونزې چې د کډوالو سره رامنځته کیږي، یا کوم مشکلات چې په لارو کې دی ګوري، یا چې باغ د اوسېدو په ځای کې ګوري، دا ټول د غیر قانوني مهاجرت نتیجه ده، او د غیر قانوني مهاجرت نتیجه هغه سخته ده، یعنی مشکلات سره مخامخ کیږي. دلته چې په ترکیه کې، همدغسې په پاکستان او ایران کې کوم خلک اسناد نه لري، هغه د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. همدغه یو وجه ده چې سفارتونه په دغه مملکتونو کې یا په دغه هیوادونو کې هغه کومې چارې چې باید د دغه کډوالو په نسبت باندې وشي، هغه نه دي شوي. زه دلته ګورم په ترکیه کې زیاتره غیر قانوني مهاجر دي په لارو کې، یعنی ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي، دلته حقونه خوړل کیږي، کیږي هغه کوم اسناد چې باید ورته سازمان ملل ورکی هغه ورته نو ورکول کیږي نو دا یوازینه علت هم دغه ده چې دلته یو قوي دولت یو ډیپلوماټیک اداره نشه دلته چې د افغانانو پښتنه وکي او غوښتنې حل
مننه وردک سره د روسي پښتنې په صفات مستانه پښتنه او کم یو خو په دی اروپا کې او غرب کې کډوال دي چې د غنو حقونو څخه برخمن دي یو په ایران او ترکیه او پاکستان کې داسې خبرونه راځي چې کډوال سره ډیر زور زیاتې کیږي او په زور هم شړل کیږي ستاسو صلاح یا مشوره هغه کډوال ته چې په ایران او پاکستان او ترکیه کې دي څه ده مقاومت وکي چې لار شي خپل وطن ته
ولار ډیره سخته پوښتنه ده خه خو دا دی که په شخصي توګه دوی ته مشوره ورکو چې دوی هماغسې اروپایي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي چې سطح د ژوند په کې ښه ده او په اولو کلو کې بدون د کار نه هم یو څه امکانات ورکول کیږي خو زه پوهیږم چې د دوی هغه تک نورو هیوادونو ته ډیر سخت دی هر څوک به نشي کولای چې به هر هیوادونو ته ولاړ شي
والا ډیره سخته پښتنه ده نو دا باید مانه نه ډیره زیاته لابونه د افغانستان د معلوماتي مرکز افغانیک مشر هاغله یحیا وردک او له استانبول د کډوال د حقونو فعال هاغله واحد امینی کور موادان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړي ډیره زیاته مننه سلامات سي
مرحال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکې وي امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو
دا خوست ولایت د علي شور ولسوالۍ اړوند د بابرک تانی په اوسیدونکو وایي چې د څخاک لپاره اوبه نه لري او دوی مجبور دي چې 15 دقیقې په خو تاګ وکړي ترڅو اوبه ترلاسه کړي دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې د سروې په نوم څو ځلې پلاوی راغلي هو هیڅ نه دي کړي بل ورته د خوست ولایت چارواکي وایي چې راتلونکي کال تر پایه به د څاګانو او لسی بمونو ستونزه حل شي نور حال د شمس آریان پر رپورت کې
د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ اړوند و برکتانی په دې سیمه کې چې په سلګونو کورنۍ ژوند کوي او سیدونکو وایي چې د نورو ستونزو ترڅنګ د تشاک او نه هم دا او د سکول لپاره وبلري دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې د سروې په نوم چې کله پلاوي راځي د سروې له تر سره کولو وروسته پر خپل لارځي او ستونزې پر ځای پاتوي
او بو سره ډېر سخت مشکلات لرو او بل نه لرو دا کوم یو بوسې دی دا خړو کې جوین او باسو دا غاش کې استفاده کوه کله کله دې سې چې لاره وچې سي مالونه متګي وږي ولاړي نه دلته تقریبا ناوی اتیا کورې دې سلوي دې خواته کور نه یو سل یو نیم سل کور دلته
ابل کال یار یو وغتان را ولا غلطه تو کل بیا دلته به دې چن شات چا په خوا کې وکړه بغلو به اختاغاله یغه مخسر ورکول نور مشکلات غدا د جوبون کزم ای کوړې مګ ډیر سخت نو کمال می کا بنګاندی کم سال کورونه ای کار شایوی جمعه ته وبم چا خبرلو کورو راو دومره اندازا دا وب وطن بچو بده وب نه لري
په دې سیمه کې دوه بور اوړلو کار تر ډیره د دې ماشومان پر وژو دی دغه ماشومان وایي د تشاک په وبس تر 15 دقیقو پر د پښو مزل کوي او دوه بور ځنې ستونزه حلوي
کراچی چې شایم نه سره لارم نه سره بو کراړو ډیر لره جاي د لاس 15 لټه مزل موږ ډیر هغه وبونه لرو وبوت زو رات لرو
بل خو د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تشاک د اوبو د ستونزې د حل په موخه نږدې پر 500 څاګانو او برمو کار پیل کړی دی دغه چارواکي وایي چې د ځینو نړیوالو موسساتو په مرسته به د اوبو ستونزه په نسبي ډول حل کړي.
اوس په الحال تکام پنځوس څګانو باندې یا برسنیو باندې موږ د یخو سهولت کلو بیا روانې پراختیا ریاست کار روان ده چې په دا کې اووه دېرش برمې و انچا یا اوته انچا برمې دي چې هغه خلکو چې موږ ته عرضې کړي دي او د ضرورت په بنا انجینری ټیم د موسسې اوله صحیح تسی دي خلکو ضرورتونه کسې دي یا عرضې په شکل باندې دوی چې موږ نه غوښتنه کړې ده د دې ضرورت کسو ورته بیا سروې کېږي د سروې نه بعد دوی ته برما ویل کېږي.
که څه هم د اوبو د کمښت ستونزه په ټول افغانستان کې عامه یادیږي، خو د کارپوهانو په نظر چې د اورښتونو د اوبو لپاره د مسلکي ذخیرو نشتون او د خپل سرو څاګانو ایستلو دا ستونزه څو چنده زیاته کړې ده. شمس آرین، امریکا غږ.
دا همدغه رپورت په دوام په افغانستان کې د اوبو زیرمو په خطر د بحث لپاره لابون په انتون څخه د پراختیایي چارو څېړونکي ښاغلی فضل اختر پر سکایپ را سره دی. اختر صاحب، ستړي مشئ او په خیر راغلی. دا د افغانستان د اوبو زیرمې څومره د خطر سره مخ دي چې اندېښنې تر اروپایي ټولنې ورسېدي؟
مانانا ریوزا صاحب، د افغانستان د اوبو زیرمې چې دي کاغذ ساتیري او کرزمه کې لاندې اوبه دي هغه واقعا د خطر سره مخ دي. هغه غټ فاکتور چې دی هغه اقلیمي تغیرات دي، او دویم غټ فاکتور چې دی په نن سبا وخت کې مخصوصا د ځمکې لاندې اوبو کمښت چې دی هغه د سطحي د اوبو کموالي د وجې انحصار په د ځمکې لاندې په اوبو باندې ډېر زیات شوی دی. موږ تازه یو څه مطالعات روان دي د ورجینیا پوهنتون سره، شاید یو څه وخت نږدې کې چاپ شي هغه. نو موږ د افغانستان پر پنځه واړه اوضو کې کار کړی په دې باندې. نو خبر ادا چې داسې قوانین نشواله او اولین وجه ده اقلیم تغیر سره وروستو چې ځایي خلک په ډېر غیر منظمه طریقې سره اوبه راکاږي، او د هغې د کنټرول لپاره نه کوم قوانین داسې شته ری نه د خلکو لپاره د ترویج داسې برنامې شته ری چې هغوی په دې پوه کې چې ځمکې لاندې اوبو سره انصاف وکړي. نو دې وجې نه تاسو کوم د راپور کې دا خبر خور کو په خوست ولایت کې هغه خلک چې هغه به وزل دي، غریب دي، هغه وسنه لري چې لاندې هغه ځمکې لاندې جوړې کاسې ته لاسرسی پیدا کی یا برمی وکاږي، نو هغه د سکلو بدل لري. برعکس که موږ په هلمند کې وګورو مثلا اره ورځ یو ماشوم، یو زنانه، یو څوک یو برمی تلویدلې، نو په غیر قانوني طریقې سره د اوبو استخراج او به حد به انصاف استه راج ندی لا مل شوی دی چې پټول مټه کوکې پټول سیمو کې دغه مشکل ډیر شي. او وسنې برخه چې دا دغه وبود کمخت اغه زیاتره د زراعت لپاره د بدرغه استعمال
دا څه تاسو دوه زره د غیر قانوني اوبو استخراج داونه وکاله. قانوني اوبو استخراج څه ده؟ کم تدید کوم ځکه قانون شته چې اوبو باید استخراج شي که استخراج نشي؟
من نه په تیر دولت کې کوم د اوبو قانون او وزر شوی او هغه کې د سکا کو به چیز دی هغه مسلم حق مفت هغه لپاره وکچرته صنعتي استفاده دغه نه کېدله یا د تجارت لپاره سپیکر استفاده کېدله هغه باید د دولت نه جواز واخلي او دغه بدل کې دولت ته پیسې ور چونکی وسا غټول قوانین چې دی هغه ماتل شوی دی. نو دی معنا دا چې کده تجارت که د اوبو استخراج هغه تجارت لپاره یا هغه نوشابه کمپنیانې چې دي یا هغه د تجارتي زراعت د پیداوار لپاره کم دي، نو هغه ټول د ذخیره قانوني هم چونکې نه د دولت جواز لري نه کوم قانوني مرجع لري چې د هغې نه جواز واخلي، او نه کوم داسې د دولت د طرفه یا د اوسني واکمنانو له طرفه یا د مربوطه ادارو له طرفه کوم داسې د مانیټورینګ داسې سیستم منځته راغلی دی چې دغې هم مخه ونیسي او یا دوی ته یو مخصوص مقدار د اوبو اجازه ورکړي چې مثلا کوم سند یا کوم برخه زراعت د څومره اوبو د استخراج اجازه لري.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې خو ګڼو رختونه او شل دا رختونه زمونږ د اوبو زیرمې نه را پوره کوي.
نسبی توګه وو کولی شي کومک وکړي، خو که تاسو ګورئ په تیرو شلو کلونو کې ډېر زیات پرمختګ وشو، خصوصا د ساختماني برخو کې اکثره د ځمکې خامه برخه چې وه هغه وپوښول شوه. نو د اوبو د جاذبې لپاره چې کومه برخه وه هغه کمه شوله، یو خبره. دویمه خبره دا ده چې د بارانونو یا د ورښتونو شدت زیات شو د اقلیمي تغیراتو د وجې. مثلا په نیم ساعت کې د درې سلور میاشتو د باران په اندازه باندې ورښتونه وشو چې هغه نه خاورې هغه کیپاسټي لرله، ظرفیت لرلو چې هغه اوبه جذب کړي. نو ورته متاسفانه موږ داسې غټ ذخایر لرو چې دغه اوبه هم د ځمکه لاندې اوبه تغیر کی، هم زموږ ساتي اوبو کې کانالونو ته لاره پیدا کی تر څو زراعت لپاره استفاده وشي. او متاسفانه په تیرو کلونو کې کوم ذخیرې جوړې شوې دي، هغه دغه د باران یا د ورښتونو د شدت د وجې هغه ډکې شوې دي، هغه ظرفیتونه کم شوې دي. په بعضې برخو کې حتی تر 50% پورې د هغې ظرفیت کم شوی دی، نو هغه دومره اوبه نشي ذخیره کولی تر څو د ضرورت په وخت کې د هغې نه استفاده وشي. بله ضروري خبره زه غواړم اشاره ورته وکړم، زمږه یو تازه څېړنه را تیر هفته چاپ شوله، هغه کې په 2003 نه پدې فاته په سیستماتیک ډول خلنې ورښتونه چې د واوري په شکل کې دا کم شي. زیاتره زمونږه د پنجمو او ځه چې دا الته په پسرلی کې تقریبا 50% د واوري هغه کم شوه دی، خو کمیږي په پسرلی کې. نو هغه چې په پسرلی نه رسوبیا په ګرمه کې موږ ډیر زیات ضرورت دی، نو هغه واورین پوښ چې اصلا زمونږ د اوبو 80% برخه دغه واورونه راځي، هغه موږ سره نشته لري، ځکه د درجه حرارت زیاتوالی یو دم د دې باعث کیږي چې هغه اوبه ویل شي او هغه د سیلابونو شکل اختیار کی. نو په یو طرف کې موږ د باران په شکل کې د ورښتونو زیاتوالی ګورو، په موسم په دې موسم کې مخصوصا چې موږ تیرو میاشت کې په بغلان او په ننګرهار کې دغه تلفات ولیدل د انسانانو انفراستراکچر په برخه کې، او بل طرف ته د
ډاکټر صاحب
کابل دریایي او ځکه چې د افغانستان تقریبا دریمه برخه نفوس لري، هلته هم دغه ورښتونه یا د واورې پوښ کم شوی دی، یوازې طبي برخه ده بل انساني برخه.
ډاکټر صاحب اجازه راکړئ دغه ستاسو د څېړنې په اړه یو پوښتنه وکړم. د څېړنې تاسو د کوم کلونو پر اساس باندې کړی دی؟ سکال خو په پامیر او هندوکش کې د واورې کچه پوره شوله، چې هغه څومره اړتیا و هغه هومره واوره وشوه، تر هغې ته اضافه واوره هم ورېده.
بلې زمونږ د واورې هغه دغه چې وو زمان چې مونږ تعین کړی هغه د 2003 کال نه 2013 کال پورې وو. متاسفانه دغه فعلي حالت کې مونږ د اوسني ارقام دومره نه لرو، او نه دغه وسایل ورسره لرو چې دومره دستي دي مونږ ته څوک دغه ارقام راکړي چې تر څو په دې باندې مونږ هغه وکړو تحلیل وکړو یا دغه ساينسي تجزیه وکړو. بلکه خبره ده چې د واورې د پوښ کومه ډیټا چې د ارقام چې دي هغه متاسفانه څوک په لاس کې نه لري. مونږ د افغانستان دولت څه سټیشن نه تفکړې وي په دې دولت کې، خو دا غي مانیټورینګ ډېر ضعیف ته په هیڅ ځکه دا غي ارقام موږ په لاس نه راځي چې دا غي موږ واقعا تحلیل وکړو، او نه متاسفانه د مربوطه اداراتو نه دغه ارقام او تحلیل په اړه کوم راپور تر اوسه راغلی نه. مشخصا زموږ ارقام چې اکثره موږ سټلایټ
استفاده کوو، په اخر سره وخت سره کمیږي، خلک بغیر د څښاک نور مو بوته ضرورت لري، که هغه فصلونه دي، که د هغه ترکاریاں دي، که د هغه نور ضرورت دي. که تاسو وایئ چې دغه اوبو استعمال بغیر د څښاک نه غیر قانوني دی، خلک څه وکړي؟
داسې یو میکانیزم منځته راشي چې هغه ریچارج او ډسچارج ورته مایو چې استخراج او بهتر ځمکه لاندې ته اوبو تغذیه، دغه کې یو تناسب باید هغه وساتل شي. مثلا زه نمونه نه غواړم یاد کړم، اکثره د تجارتي نوشابې کمپنیانې چې دي، سوال دا دی چې آیا د دوی سره تر اوسه پورې حساب شوی دی چې میلیونونه لیټر اوبه د ورځې راوباسي او په ډېر هغه قیمت باندې هیوادوالو ته وړاندې کوي؟ سمه ده، دغه هم د انسانانو ضرورت دی، خو د یو بېوزله هیوادوال لپاره چې اگر څښاک اوبه نه لري، نو شاید د نوشابې نه هغه زیات مهم دی هغوی لپاره. نو دغلته د تغذیې چې ځمکه لاندې اوبه باید تغذیت کړي، نو دغه صنعتونو سره کار وشي تر څو څومره اوبه دوی استعمال کړي، هماغه شانتې بیرته سیستم ته ورکړي یا ځمکې لاندې کاسې ته ورکړي تر څو بحران سره مخ شو.
ډیره مننه په بن پانتون کې د پراخي چارو څېړونکو ښاغلی فضل الله اختر کور مودن چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړي. ډیره زیاته مننه درته کوم. قرمونیدونکو دا د اتصال د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه ما او زما ګران همکاران ته اجازه راکړي. تاسو په لویو بخښنه خدای سپارم.